پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونې په ترڅ کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور ریاست لمرسیال مایک پنس سره ویډیوی خبری تر سره کړی دی. د افغانستان او د سیمې پر حالاتو غږیدلی او نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت او د هغه د استعفا موضوع هم په همدې خبرونه کې څېړو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فرشته جلالزی چمتو کړی دی.
اوریدونکو ستړي مسوي په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي دواړه په دې ویډیوي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان، د اداري فساد سره او د تروریزم سره پر مبارزه او پر سیمه ییز امنیت غږیدلې دي. د خبر پاڼې په حواله مایک پنس د افغانستان د حکومت د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې په وروستیو دوه کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خوب خبر پاڼه کې د دې خبرې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال بیا له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ کلک ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې پوځي کړنداري پر جوړولو کار کوي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند زیاد رانی د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې د اوبو الوزول سوی بند د شورابک ولسوالۍ په ولري پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه اوبه کول. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې کدا بند بیا ونه رغول سي پر حاصلاتو به سخت بد اغیز وشي. د کندهار امنیه قومندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د هغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. خو د وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې د پولیسو د ځانګړې قطعې 14 او د ملي امنیت د ځانګړې قطعې 2 عسکر وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند دا ادعا رد کړې ده. په همدې حال کې ویل کېږي چې د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د شپې عملیات شوي دي. د هلمند د والي دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او زیات اندازه وسلې او مرمۍ نیول شوي دي. د هلمند د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د پوځ انجینري ډلې نیول شوي وسلې او مهمات تخریب کړي دي. وسلوالو طالبانو په ګریش کې د دوه عملیاتو په اړه څه ویلي. او د پروان والي وایي په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د زیاتېدو او د غیر قانوني وسلې له امله په هغه ولایت کې غلاوې ډېرې سوې دي. د پروان والي محمد آصف عاصم نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ له 15 تر 30 تنو وسلوال غل نیسي. شاغلي عاصم وویل د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمينه پراخه کړې ده. د پروان یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له امله ډېر دکاندارانو او سوداګر له سیمې کډه شوې دي.
کسایی که مثلا د کار میباشن از کارشان میرن شب ساعت 8 بجه 9 بجه طرف خانه خود میرن، مسئله غیر مسئول استادشان میکنن و اینا رو جیبشان میزنن، پولشان رو میگیرن، مردم از بین میبرن. حتی میبینیم در ولایت پروان به خاطر 10,000 یا 5,000 افغانی مردم از بین میبرن.
در پروان والی وای د دې ستونزې د حل لپاره هڅې چټکې کړې دي. په پاکستان کې د لواکه لري شوی صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکه لري شي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. محکمې په اداري فساد کې د نواز شریف د لاس درلودو له امله چې ریښه یې په 2018 میلادي کال کې د پاناما پیپرز افشا کېدو ته رسیږي د هغه د سلب صلاحیت کولو حکم کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یوه عمده مشر راجا ظفر الحق ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف له واکه تر لرې کېدو وروسته د خپل ګوند له مشرانو سره په بیړنۍ غونډه کې وړاندیز کړی چې د ده ورور شهباز شریف صدر اعظم وټاکل سي. د شمالي کوریا رهبر ادعا کړې چې هیواد یې اوس د امریکا متحدو ایالاتونه په بالستیک توغندي ویشتلی سي. دا خبره کیم جونګ اون وروسته له هغه وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د جمعې په ورځ د انټر کانټینټل بالستیک توغندي ازموینه وشوه. کیم جونګ اون ویلي چې دا میزایل اټومي سروکه لیږدولی سي او کولی سي د امریکا تر متحدو ایالاتو پورې ورسیږي. خو د امریکا متحدو ایالاتونو د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. هغه ګواښ کړی چې شمالي کوریا په ورته کار سره نور هم ځان منځوي کوي او لا دغه هیواد خلک محروموي. او جان اف کیلی د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د دفتر رئیس وټاکل سو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی خوشاله دی چې جان اف کیلی په سپین ماڼۍ کې د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره ټاکي. ویل کیږي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه د دفتر د پخواني رئیس ترمنځ په وروستیو کې یو څه مخالفتونه رامنځته شوي وو. د ولسمشر د دفتر نوی رئیس جان اف کیلی مخکې د کورنی امنیت وزیر وو.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه اونړي د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیال جمهور رئیس د افغانستان د سیمې د حالاتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرو کې څه ویل شوي په همدې خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. دا هم اوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند وایي چې د نواز شریف د لرې کولو پریکړه چې پرون د هیواد سترې محکمې وکړه غیر قانوني او بېساري ده.
ترین دن در پاکستان د ټول 20 کروڑ عوام د پاره
په سوله کې د خزو د ونډې په اړه د ولسی جرګې خزینه غړي غونډه لري. په دې اړه در سره جزئیات شریکو. او دا هم اوري چې د کابل مطبوعاتو نن د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي. د خبرونې په جریان کې د کابل او یو شمېر نورو سیمو په خاص ډول په ننګرهار کې د برېښنا د کمښت یا نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه اورو.
برق پرچاوي لري، ګرمي سخته زیاته ده، بس مشکلات دا ده چې ماشومان ښځې ټول په مشکله اخته دي.
او د زهرو کاروان د نشه موادو په اړه 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ویډیوئی کانفرنس کړی دی او په دې خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت اصلاحاتو نورو مهم مسئلو په اړه خبرې شوې دي. د ارګ له مرستیال وایان سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه او د دې ویډیوئی کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. پردیس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. جزئیات څه وایي؟ ارګ څه وایي چې ولسمشر او د امریکا جمهور ریاست مرستیال څه ویلي؟
مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیره شپه ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. شیبه مخکې ما د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب الله آزاد سره خبرې وکړې او له ده څخه مې وپوښتل چې په دغه بحث کې په کومو مسایلو خبرې شوې. ده وویل چې اولنۍ موضوع چې شي دواړو مشرانو په خبري وکړي د امنیتی سکتور د اصلاح پر اړه باندې خبري وشوي او همدارس د افغان امنیتی ځواکونو د څلور کلن پلان چې پاغه کې د افغان ځواکونو د تجهیز او نور مسایل پکې شامل دي په دې اړه هم بحث وشو. د همدارس ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوم لاس راوړنه شوي دي هغه مسایل هم له خاغلی پین سره شریک کړو. نو خبر وی چې په دې برخه کې د خاغلی آزاد د خبرو یو برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
د دې کانفرنس کې په افغانستان د څلور کلن پلان یعنی هغه څلور امنیتی پلان باندې بحث وشو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دي هغو باندې هم خبرې اترې وشولې او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی او دوی به خپلې همکاریو ته دوام ورکوي تر څو
مراسب که هم خغلی آزاد دغه ویډیو کانفرنس زیات جزئیات شریک نه کړل خدای ویل چې د متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر د افغان حکومت د فساد مبارزې پر وړاندې کوم مبارزه کړې په دې برخه کې هڅه وستایلې او همدارس شمنه وکړه چې د سولې پر اړه به تر هغه مهاله له افغانستان سره دوی ولاړ وي چې تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي ټینګ شوی. بله مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو حدیث پر دې سو چې د ارګ لخوا او د غراز دولس مشر لمرسیال وین سره د هغه ویډیوي کانفرنس په اړه خبري کړي او جزئیات تاسو سره شریک کړل چې تیر شپه ولس مشر محمد اشرف غنی او د متحده ایالاتو مرسیال ولس مشر مایک پینس په خپلو کې درسره کړي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان ستر محکمې پرون د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ او نوموړي له دې پریکړې سمدستي وروسته د صدر اعظم په توګه خپل دندې استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نون واکمن ګون اوس په خپلو کې سلام مشورې کوي چې نوې صدر اعظم وټاکي. د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د محکمې پر پریکړه انتقادونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالې رابع اکرم خان د نون لیگ ل یو غړي امیر مخام سره مرکه کړې ده او له هغه څخه د سترې محکمې د دغه پریکړې په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ صدای چې فیصله د پاکستان او دنیا په تاریخ کې عجیب فیصله راغله چې د پرایم منسټر ډیسکوالیفیکیشن صرف دې چې تا التا یو کپنه کې چیرمن به سوي او هغه کم کتاب 2013 کې خپل پدغه کې شو کړی د کوشواره کې نو پاره کې زوړ نسبی کمی و. دا افسوس خبره دومره ملک هغه دومره استحکام او دومره ډیولپمنت او دومره ګراوند د ملک لپاره زدارم چې نواز شریف صاحب لپاره خو د ملک لپاره نن یو سیاست دا تاریخ ترین دن در پاکستان د ټول 20 کروڑ عوام لپاره د دې فیصله نه با نن نواز شریف صاحب ته خو بلکې دے قوم دا بڑے لوے نقصان رسی خدا کا ہر سب باوجود زمون دا ټول تحفظات باوجود دا دیوان نا جی مختلف دا واٹس اپ کال نا دا بل سنا دا ہر سنا تے یو یو سٹیپ را والے جی ہر ٹائم کے تحفظات کو بیام پر منس سے او بھی جرم و دے عمل در عمل کو او سٹیپ ڈاؤن شو او زبر ہم جی دا باہر صورت دا پاکستان پا تاریخ کی ڈار دن دا سیا ترین دن دا او من انشاء اللہ چې کوم خپل قانوني څومره فائټ دی هغه خپل په ځای ور سره سره به په عوامي عدالت کې خپل دا مقدمه لړاو د ټول پاکستان د قوم مخکې ان شاء الله تعالی او پاره کې به سرخرو کیو.
ساسو ګون ساسو پارټي مخکې به صلاح عمل خپلوي
چې د هند پارټي خو سټریټ فارورډ سبار به د زمونږ د پارلماني پارټي میټینګ راوخته دی او د بل پرایم منسټر نامزدګي وبو
ویدن 3-4-5 ڈیز بنا ہے پرائم منسٹر راشی نوزار ترقی سفر جگہ میں نواز شریف سے بدور کی شروع شے ہو دن شانہ ترہ آغا بر آغا پر رہنمائی کی مخی تزید چلی گی
اٹانی جنرل وائی چی فیصلہ سمر آگلی دا تاسو دل خبر سر اتفاق لرے
ادا چک پلی سوچ دے من خوشی زگورو نو منگا ہا فیصلہ تاسو دار چا پا مخی رہ ٹول قوم پا مخی رہ تاریخ کی نزی چی جدا کم کم دا ٹول خاندان او دا ٹول فیملی او سنگ سنگ شیوی جی او دا ڈسکوالیفیکیشن چی پا کم شرط را گل لے آغا تا غا دا ڈسکوالیفیکیشن شد دا غل ندے ڈاکو ندے غلائی ندے کڑے دا کرپشن ندے کڑے یو خبر پی ثابت نکل جی پلان کے دارا پلان کی دے کی دا تریز دل وزیر اعظم پاتے دو در چیف منسٹر پاتے دل دل دا دا غلا کڑے دا او سا خبر نشتی او دا یو انٹرنیشنل سازش تے چی پاکستان دا غی ایسا جو ٹوڑے قابل افسوس روزو
د پاکستان د سترې محکمې له خوا د هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت کولو په اړه مو د مسلم لیگ نون واکمن ګوند غړي امیر مقام څرګندونه واورېدلې. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د بندیزونو یو نوې لایحه تصویب کړه. د لایحه اوس د ولسمشر ټرمپ توشي او یا ویټو ته په تمه ده. سپینې ماڼۍ پرون وخت ویل ولسمشر ټرمپ به پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوي بندیزونو د لایحه تصویب کړي. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې ده. ان صاحب، د دې لایحې په اړه د سپینې ماڼۍ پر اکسل عمل موکا خبرې کړې وای.
په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ اکسل عمل یو څه ناڅاپي او د تمې خلاف و. ډېرو باور درلود چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي له روسیې سره اړیکې بهتر کړي ښایي دغه لایحه ویټو کړي، خو پرون ناوخته د سپینې ماڼۍ ویان دی وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې پر روسیې به د کانګرس لخوا د بندیزونو د سختېدو تصویب شوې لایحه لاسلیک کړي. دا بندیزونه پر روسیې د هغه څه له کبله لګېدلي دي چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې هیواد لاسوهنه ګڼل شوې ده. دا ناڅاپي اعلان څو ساعته وروسته له هغې وشو چې روسیې د بندیزونو د دې لایحې په وړاندې د متقابلو اقداماتو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماټان کم کړي او د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه د خپلو ډیپلوماټیکو کارکوونکو شمیر 455 ته راولي، او همدارنګه په مسکو کې د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو ملکیتونو د نه کارولو خبرداری هم ورکړی دی. په روسیې د امریکا د کانګرس لخوا دا بندیزونه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله دي. د روسیې او امریکا په اړیکو کې په سمدستي توګه د خکېدو هیلې کمایي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال او همدارنګه له اخیره وروسته وار په وار ژمنه کړې وه چې له روسیې سره به خپلې اړیکې بهتره کړي. داسې ګمان کېږي چې ټرمپ به د دې لایحې د لاسلیک کولو پریکړه ځکه کړي چې نوموړی پوهېده چې د ویټو په صورت کې په کانګرس کې په کافي اندازه داسې رای شته چې د ویټو بیرته لغوه کولای شي. خو د سپینې ماڼۍ وایاندي بیګا ناوخته وویل چې ټرمپ دا پریکړه ذکر وکړه چې نوموړی د دې لایحې په ځینو مهمو مادو کې د بدلون په اړه ډاډه دی. البته په دې لایحې کې وروسته ځینې بدلونونه هم راغلي دي، خو ویل کېږي چې هغه مهمه ماده نه ده بدله شوې چې په کې راغلي. ولسمشر ټرمپ د دې لایحې کې د روسیې په اړه د هر بندیز د بدلون لپاره د کانګرس تصویب ته غاړه ږدي او د کانګرس نه به تصویب او اجازه اخلي. او بل خبره دا هم پکې ده چې د شمالي کوریا چې ټرمپ پرې د بندیزونو غوښتنه کوي، پر هغې هم په دې لایحې کې بندیزونه لګول شوي دي چې سپینه ماڼۍ وایي پر دې هم ولسمشر خوشحاله دی ځکه خو د روسیې بندیزونه هم تایید کړل.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، د امریکا د ولسمشر لخوا پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د احتمالي بندیزونو د احتمالي تایید او توشې په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل. له مرزي احمدزي څخه د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د کابل د حمد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د دوهم ځل لپاره نن 15 ټنه وچه او تازه میوه د هوا له لارې هندوستان ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په زیاته کچه کرنیز حاصلات ترلاسه شوي چې هند ته په صادرولو سره به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړي شي.
د حمد کرزي د نړیوال هوایي ډګر څخه تقریبا 15 ټنه زموږ تازه میوه او وچه میوه د هندوستان ته د هوا د لارې انتقالیږي. تمه ده چې له دې نه وروسته په همدغه هفته کې یو بل پرواز هم وشي. تر اوسه پورې د یو سلسله ستونزو له امله ټکنۍ شوې ده پروسه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د هوا له لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي چې له دې سره به د کال تر پایه پورې هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه یو میلیارد ډالرو ته پورته شي. په هرات کې سکل اتیا ټنه شات تولید شوی چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحمان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال دغه رقم 6 ټنه وو. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې څه باندې 1500 کسان د مچیو د صنعت کاروبار کوي. ښاغلی رحمان وایي چې اوس مهال یو کیلو طبي شات په هرات کې په 1000 افغانۍ پلورل کیږي چې په دې سره د مچیو د شاتو د کاروباریانو په اقتصادي وضعیت کې د مړ بدلون راتللی شي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2013 افغانۍ، د وریځې یو درنی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او رہی ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په منځنۍ صفه 1296 ازادي رادیو په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري، او په لوی ښارونو ان د کابل په شمول په لوی ښارونو کې بیا په اف ام سل 0.5 صفه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په اړه خبرې کوي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې خپل همکار سره په تماس کې شو او د دې غونډې د جزئیاتو په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو. خو اوس له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان په وروستیو حالاتو او مهمو پیښو څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم له هر اړخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بلک واټر امنیتي کمپنۍ ویلي تر پینتاګون موږ په افغانستان کې ښه امنیت راوستلی شو. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپنۍ بنسټګر چې سپین ماڼۍ ته د افغانستان د جګړې د قرارداد وړاندیز هم کړی وایي د دې کمپنۍ د دې جګړې د ګټلو لپاره اغیزناکه تګلاره او مسلکي بشري ځواک لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د دوی لخوا افغانستان ته رالیږونکي کسان به د افغانستان تر قومندې او اصولو لاندې فعالیت کوي او په بیلابیلو برخو کې به د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره مرسته کوي. په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي دا خبرداری هم ورکړی چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان وباسي، افغان حکومت به په 2 اونیو کې رانسکور شي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت نه تعارضی حالت ته راګرځېدلي. په سرمقاله کې راغلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته په خپل سفر کې ټینګار کړی چې حکومت ته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته ډیر پام اړولی او ډیر ژر به د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو په هدف 680 میلیونه ډالر ولګول شي. د سرمخاله لیکونکي په باور که څه هم د افغانستان د امنیت مسله د افغان حکومتي مشرانو د ژمنو په لومړیتوبونو کې ده، خو په خبره د سولې پر راوستلو کې ټول مسؤول یو او باید خپل دا مسؤلیت ترسره کړو. اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې هم د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له دې وضعیت نه د وتلو یوازینۍ لار په امنیتي بنسټونو کې پراخ اقدامات او اصلاحات دي. په سر مقاله کې راغلي چې له روان وضعیت نه سترګې پټول زموږ بقا نه تضمینوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو پر ونډه خبرې غور او بحثونه کوي. همداسې به زموږ همکار یوسف خان زدران سره د تلیفون په لیکه کابل څخه دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. دا بحثونه دا خبرې کله پیل شوی دی او د دې هدف ته د ځکه داسې خبرې خو څو ځل شوی دی چې په د سولې پروسه کې د ښځو پر وړاندې باندې بحثونه کیږي، دا ځلې اهمیت او هغه نویوالی په څه کې دی؟
بله مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. دا غونډه چې شیبه مخکې پای ته ورسېدله د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د یوې نوې طرحې له مخې غواړي چې په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پراخ او زیات وي. داسې چې دوی وایي چې دا پروسه باید د کلیو او بانډو څخه د مخکښه او رضاکارانه مېرمنو له مخې پیل شي، او په هغو سیمو کې که د وسلوالو طالبانو خپل خپلوان وي حتی د هغوی د کورنۍ غړي پکې ګډون واخلي، او دا پیغام یو عام کړي چې په جګړو کې تر ټولو زیات قربانیان میندې او ښځې دي چې کونډې پاتې کیږي او یا زامنې مري. نو دوی د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا څخه هم غواړي او د افغان حکومت څخه چې دوی ملاتړ وکړي او دا پروسه له کلیو بانډیو څخه د یو نوي پیغام سره پیل کړي. د سولې عالي شورا سره چې مونږ خبرې وکړې، دوی هم د دغې طرحې څخه د کارکلي تر څنګ وویل چې دوی لاله وړاندې په ځینو ولایتونو کې دغه طرحه پیل کړې ده. د کندهار، پروان او غور ولایتونو نوم اخلي، وایي چې دا پروسه که څه هم دونو سره مخکیدون کې ځکه ډیر خلک دغه پیغام رسیدلو ته چمتو نه دي، ولی په ټوله کې د دوی هیله هم دا ده چې یو بریالي پروسې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په عالي شورا کې دا وخت تر ټولو زیاتې مېرمنې، شاوخوا 12 مېرمنې ټاکل شوې دي او کار کوي. له دې وړاندې د مدني ټولنو غړو د ښځو شبکو د سولې پروسه کې د ښځو په رول باندې ټینګار کړی دی. خو د ولسي جرګې ښځینه غړي وایي چې دا پروسه باید نه یوازې په کابل کې وي، نه یوازې د مدني ټولنو لخوا وي او نه یوازې د سولې فعالي شورا کې شامل ښځو لخوا وي، بلکې په کلیو بانډو کې هم مېرمنې سب پیغام ولري او مېرمنې پکې صحیح وي. نو دوی وایي چې دا ټولنیزه سوله د سیاسي سولې د راتګ سبب کېدلی شي، او مخکې له دې چې سیاسي سولې ته زیات کار وشي باید ټولنیزې سولې ته په لومړي قدم کې اقدامات او کار وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې او اهمیت په اړه د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د غونډې جزئیات له تاسو سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا د جمعې پورس بیا بلستیک یا لری واټن وشتون کې توغندې آزموله ده. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت دا حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلې کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورت برابر کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو بیا بلستیک راکټ د آزموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل، زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبریالانو ته په دې اړه وویل، د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډېر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تېری دی. موږ بیا د شمالي کوریا داسې تحریکامیزه کار نه شو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلې دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارک میلر د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي، د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم دسته داور داره.
نوم محمد تواب. برخون با واخو گرم در اختیام پیام داغ برق داشت من پیابادیو. دسته علتا داشت پکیدهشی پار کور که واتم آشومان شپگو آشومان دیگر میل و جا خود خواش پا و راز دوی پخپل خطر کی پخپل دزان پسر خطره دوی پخپل داغ سکار مختبیه. خم اگرم دولت من داده خزاده داشت دیار سر نمک که باید برق آگه کدیر پاملر نوکی.
رحمت الله برکول خور دغه سده مشکلات ډیر زیات دي خلکو کوشل دي هر شاف هم دغه مشکلات مند برخه په دغه کې مشکل ده کوشل دي هر سړي ضرورت هم دغه برخه دي خلک هم د سده مشکلات ته کوشل دغه بر سره ډیر دغه لري سره پرچوي زیات شوی د برقار سړي مشکلات ته دغه هر سړي کار برخه سره د کوشل دولت هم دغه خایښ لري سره برخه می کوشل دي هر سړي د برخه ډیر دغه مقام لرنه و کیږي دا جوړ شي
نجی بولا برق پرچاوی لري گرمی سخت زیاده ده بس مشکلات داده چه ما شما خزی و طول پا مشکلات اختر گی باید دولت دیده خبر غم برق سخت زیاد دیر پرچاوی کهی چه تمامش پر چه زیاد رشی افساد
تاسیس من غاگل ازادی رادیو اوره دولسنی می بجی شوی دیل فرشته جلال سید ده مهم و خبر نو لندی زورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کړې دي. د هر خبر پاڼه وایي چې دواړو په افغانستان کې د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان له اداري فساد او تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو الوزول شوی بند د شورابک ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه خړوبول. د پروان والی وایي غیر مسؤولو وسلوالو په هغه ولایت کې وسلوالي غلاوې زیاتې کړې دي. والی محمد آصف عاصم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده. په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه به خبرې وکړي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق مطبوعاتو ته ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. رپورټونه وایي د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. سپین ماڼۍ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیه د بندیزونو د زیاتولو تصویب شوې لایحه توشیح کړې. دا کار د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ادعاو په غبرګون کې کیږي. او د شمالي کوریا جمهور رئیس وویل هیواد یې داسې بلستیک میزایل جوړ کړی چې کولای شي د امریکا خاوره په نقشه کړي.
د ازادي راډیو د دې خبرونې پاتې برخه د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل راپورونه او مطالب درته چمتو کړی دي. خو مخکې لدی چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورست یو پیښو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د هوایي ډګر د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشم به فورت ازادي راډیو ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي ډګر لارې د هندستان دهلی ښار ته قاچاق کړی ونیول شول. شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکی هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څانوالۍ د سرطان میاشتې په اردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې بشپړې کړي او د نورو څېړنو لپاره یې عمومي څارنوالۍ ته استولې دي. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو قضیو په تور د هیواد په 24 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. ښاغلي محد وایي چې عمومي څارنوالۍ د سرطان په میاشت کې 3 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د 30 ملیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو له لوري خپره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو له لوري د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یوه کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیرو نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت ویان حنیف دانشیا د پنجشنبه ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلي ورویشلې دي. ښاغلی دانشیا وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د 30 کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
ملي درنو اردوونکو بیا اخر اغلاس وړاندې په خبرونه کې مدرته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما او ریچ پکې دیو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو 4 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبارانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو 4 میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقباران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق اماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولای د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو 4 میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,40 عملیات کړي چې 840 قاچاقباران یې نیولي دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقباران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوي، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیه شاوخوا 900 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پام وړ یې بولي. د دغه کمیسیون غړي چمن شاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانی غوټول نه بلکې د مخدره موادو د ستونزو یو برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبرانه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. په راپور کې مو واورېدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د څېړونکي او د فارا د پخواني والي آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټ پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده او د کاروبار کې ډېر منګه ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوام ګروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېره لوی روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمه په کاچا باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا پیغه کې نقش. تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي. او بزګر کمه فیصدي اخلي، بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
نن سه په دا ریپورت کې داسنګ ویل شوی چې 900 میلیون ډالر د کال د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته. دغه پیسې څونه بیت د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې د غسیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي.
د دې پیسې خو واقعا ډېر زیات دي جنگ لپاره کومکی واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېر زیاتې غټي کړي. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي، یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوي دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې توپ پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمن د مواد مخدر د کوکنار وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده. او له جنګ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
نیک صاحب، ویل شوی په دغه ریپورت کې البته چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم ونیول شوي 30% زندانیان جوړوي د افغانستان، نو آیا دا کافي ده چې تنه دغه واړه کاروباریان یا قاچاق وړونکي د مخدره موادو ونیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډېر لوی قاچاق وړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر ګذاروي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي او دوهم د ترافیک کړۍ او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونسي او دنیا یې ونه کړي، ګاونډیان یې ونه کړي. او د افغانستان په کچه خو دا کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت
وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسی جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیو. دا طرحه چې شل ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې اووه فصله اووه اویا مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکول ماده ځینې لرې شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورای ملي
ولسی جرګې د مت نهایي کړې او مشرانو جرګې ته لیږلې ده. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنوي حالات ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون ورستي متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
ان شاء الله امیدوار هستیم به زودی نهایی شوه.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 15 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسل د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځان لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راډو منځ کې کړی دی. خیر ان شاء الله په راتلونکي کې چې رخصتۍ خلاص شي دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کوو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه، زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بېغوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون په اساس نه دي، یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون تصویب نه شي وځندېږي. دغه د هرې خوانه دغه لاسوهنې دې سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې معنا انتخاب مشکلې بل مشکل دی. پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونی په میاشتو زموږ یو مسوده په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په داسې حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې دوه کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلا رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ ته ځو. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلي کې له نیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو په څکولو روږدي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روږدو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک
راوړي او ما غزین اکمال کوي او مافیا ګروپ دې راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوس پورې کم دې ترتیبات مخه نه نیسي نو حکومت هم مخه نه نیسي دا
په افیمو یو روغ دې کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه
دا کیږي 15 کال کیږي 12 کال نه ما شروع کړی دی بس اخته یو داسې
ماشومان هم د لوګي اخته کیږي بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملایږي خلک یو تبر کو درمل څنګه هم دی نشه کی خلاص بیا هم دغه درد دی دا درمل مونته نه رسیږي مجبوری د لاس انده درمل او زور به کی خو مخته شین یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور دی چې مخته شي اسم ولی الله دی درمل نشته دوا نشته کلینک نشته پټوخه او زکام او بسر درد او هر شیانو باندې خو همدغه سرور رو بم د استعمال کوس متادیو
په نشي توکو روغ دی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پریښودی نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولې نه شو
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشایي توکو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره دسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي خو څوک دسې علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کرا نه لري همدلته په نشایي توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چار رئیسی میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ خزی او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته ودی زین چې زیات خوندې بازي نه تاریا کو نه استفاده کوي په کورنۍ کې چې او شی باندې او څه دا غي نه ضرور مبتلا کیږي ماشومان هم ورته
هغه له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نور ولایتونو په سیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي
دولتی چارواکو نم دادا چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینې چې او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چېر څنه د تریاکو نه دونه استفاده کوي نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسي کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستری کلینیک جوړ کړي
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي
په یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغه د بدخشان نه دې طرف ته راځي د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي
د برګي مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغ دي کله چې په نشئی توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځیده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو پاړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي
آزادی رادیو لونه ترو وورځي پونه کې
او اوس هم وخت راغلی چې د یو معتاد له ژونده مو خبر کړو د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو راهیسې په نشه روږدی شوی دی او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي دا چې دی ولې خپلې کورنۍ شړلی او خپله شتمني څنګه له لاسه ووته دا به خپله د ده له خولې واورو
دا چمن حضوری پنوم د سپورټمن او د ورزشکار پنوم باندې یادېده او چمن حضوری د پوډری پنوم باندې یادېږي. کچه ته دولت غفلت نه وای, کچه ته کارخانه وای, په امریکا وای, یو کار او تولید درلودل نه دي ځکه دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي, یو بیکاری شي, بل خواته نه خلتنګی شي, بل خواته نه بیروزګاری شي, کنه جب دیم خالی وسیږي. دا خپل جب ډیر غم لړل شي چې جب کې دې پیسې وسیږي, هیڅ ته نظر نه کیږي چې به پیسې وشللې ورور وجنې تبم کیږي, غلا تبم کیږي, د خلکو په کورو باندې بم اوړي. دې ځکه درې کسان مړ شوي دي, هغه ښه ځوانان اما د چی شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه ده رسېدلې, اوبه ورته نه دي رسېدلې. په دغه ځای کې درې زامن لرم, پنځه مې لورګانې دي, پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلی, اما د چی شي د لاسه, د دې شي د لاسه. نو چې زه خپل ځان نه پیژنم, نو خدای به څوک پیژنم, بچان به څوک پیژنم. مور او پلار ته کتلی نه شو. بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وایي. تقریبا شل کاله شول, په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدلی. ما درې موټر درلود, په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم کوړی ګدایم, درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامع نه بیرون یم, د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نخود غوندې خرڅېږي, ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر ورپسې راغی, دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی, دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم, په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تللی وی که نه, نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم, په هغه ځای کې زه دا شی وهم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو, هیله ده چې تر دې دمه مو خبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو. دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانا, د والیبال مسابقه خو موبایل و ده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل و ده, او هغه یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره, خوا مه بدوه, په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده, خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا, په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی, او په موټو کې د هم هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم, عادي ناروغه هم نه, پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري یې؟
هو, درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه, بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډري یې.
پخوا به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه, خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي. پوډري
بلال جان, اندېښنه مه کوه, کنن مو مسابقه بایلو ده, بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود, هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم, تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله, ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې, دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه, خو نن پوډري یم. زه اوسم, چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم, ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه, دستم را تر و تازه شویم. بخیر.
سلام علیکم.
ستره باشی.
جور بخیر.
یاره بلالا, اولی میس و نپیشندی, دستم را سروس پیشه وی خدا وای چی دستم یشتی چی روی؟
دا معتادینو پا شفاخانه کم او خپل علاج میوکه.
خخخ, زیران شما چی دستنگ دا گل پشان تازه شویم.
زه پرې دای هغه کیسه به وروسته درته وکم. اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی؟
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوې وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. مانا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای مای پرېږده، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
درن اردن کو تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه واوریدله. هله د چي ډراما او ټول مطالب مورا سره خوښ شي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.